دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجه سو بیا هم زه بوریوال کاکړ په دیو ساته خبرونه کې هر کله کوم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان او سیمې په اړه رپورټونه لرو او د سبا د مشال ریډیو 19 پروګرام ریډیو مجله هم په تکراری توګه واورئ خو لمړی د دې سات خبرونه چې منور شاه وړاندې
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی په پاکستان کې ل نور لسو کلونو ورسته نن څخه مردم شماري شروع شو د افغان کډوالو او ترانسپورټرانو مشرانو د یوې خبري غونډې په ترڅ کې د تورخم دروازې خلاصولو غوښتنه کړې ده او د شام په شپه کلنه کورنۍ جګړه کې ل 800 زیات د صحت کارکونکو وجل شوې دي د خبرونو تفصیل په پاکستان کې نورلس کاله ورسته سرلننه کورشمیرنه او سرشمیرنه شروع شو چې د مئی میاشتې تر 15 نیټې بعد دوام وکړي دا د دغه هیواد په تاریخ کې شپږمه سرشمیرنه ده د پاکستان د شماریاتو اداره وایي سرشمیرنه به په دوو پړاوونو کې ترسره کوي لومړی پړاو به له نن څخه بیا د اپریل میاشتې تر 15 نیټې او دویم پړاو به د اپریل 15 بیا د مئی تر 15 نیټې پورې ترسره کیږي د قبایلي سیمو اورکزی ایجنسی او د خیبر پختونخوا دیار لزلې د سرشمیرنې په اولنې مرحله کې شامل دي د قبایلی سیمو پاتې شپږ ایجنسی او د خیبر پختونخوا دولزلې به په دویمه مرحله کې شامل وي په پاکستان کې په ورستی ځل سرشمیرنه په 1999 کال کې شوې و چې هغه وخت د پاکستان ټوله آبادی سباندې دیار لس کروڑه خودل شوې و چې دا شمیره اوس د 10 کروڑ په خواو شا کې ده د پاکستان وزیر اعظم ویلی په مذهبي ازادۍ باور لري او هیڅ کله به د مذهب په بنیاد په ټولنه کې توپیر نه کوي نواز شریف دا خبره تیر ورځ په کراچۍ کې د هندو ټولنې مذهبي دستوري هولي د منځلو غونډې پر مهال کړي نوموړي زیاته کړه چې په پاکستان کې د هر مذهب منونکو ته ازادي ترلاسه ده او اسلام هم په زوره مذهب بدلول جرم ګڼي
گزشتہ کچھ عرصے میں کچھ لوگوں نے مذہبی اختلاف
تیرہ سمودے کے زین خلق کو مذہبی اختلاف دا پاکستان کمزوری جوڑول غختل مذہبی توفیر تا ہوا ور کل شوی وا دا کم دا پار اچھی کل اسلام او کل دا پاکستان تاریخ او کارول شو دا یو بی بنیاد مقدمہ وا نخو اسلام پا مذہبی توفیر یقین لری او نا پاکستان دا دیل پار جوڑ شوی وا چھ دا یو مذہب منون کی درانہ او گنلشی یا ور تا ترجیح ور کل شی
ترجیح دی جائے
په پاکستان کې د انساني حقوقو مرکزی وزیر کامران مایکل یادې دستوري ته په خپل وینا کې د وفاقي حکومت مننه وکړه چې په دې ورستیو کې د هندوانو د ودونو قانون هندو مریج بل منظور کړ هلته وزیر اعظم نواز شریف امر کړی چې د ټولنیزو رسنیو له ویبپاڼو څخه د مقدساتو ته د سپکاوي مواد پاک او یا هم بند شي نوموړي تېره ورځ په یوه خبره شوې بیان کې همداراز وویل هغو کسانو ته به سخته سزا ورکول کیږي چې داسې مواد خپروي د پاکستان د وزیر اعظم په بیان کې ویل شوي چې سمدستي د داسې موادو د لرې کولو یا بندولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړل شي په پاکستان کې دین ته سپکاوی جرم دی او د مرګ سزا لرلی شي دا په دې هیواد کې ډیره حساسه مسله ګڼل کیږي د سیړنې او امنیتي زده کړو مرکز وایي په دې هیواد کې مقدساتو ته د سپکاوي په تور تر اوسه لسګونه کسان وژل شوي دي د پاکستان وزیر اعظم د دې هیواد بهرنیو چارو وزارت ته لارښوونه کړې چې د ټولنیزو شبکو له بهرنیو کمپنیو څخه وغواړي چې په خپلو ویبپاڼو د مقدساتو ته د سپکاوي مواد بند کړي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د افغان کډوالو د عالی شورا مشرانو او افغان ترانسپورټرانو تیر ورځ په پیښور پریس کلب کې د تورخم دروازې پرانستلو غوښتنه وکړه د شورا مشر بریالي میاخیل مشال ریډیو ته وویل چې د لارو بندېدو یو بشري ناورین رامنځته کړی دی چې نه یوازې کاروباریانو ته زیان اړولی بلکې عام ولس یې هم ډیر زیات اغیزمن کړی دی
زما په خیال چې یو 15000 خداواړی موټری بتلی را دی غړا یو 15000 په ما غړا تللی نو دا 15000 کورنۍ دی غړا دي متاثر شو 15000 کورنۍ ته غړا متاثر شوې علاوه د دې نه چې مسافرین متاثر شوي دي علاوه د دې نه چې د لولي تاجران متاثر شوي دي کوم یاد شوی خلک مې اجتیاد کړو چې د دې باندې ستاسي سیاسي حالت اغیزمن نشي او دا د خپل سیاست نه بهر وباسي
دوی د پاکستان او افغانستان له حکومتونو څخه غوښتنه وکړه چې خپل منځي ترنګلتیا دې حل کړي او له یو بل سره د صادقانه همکاري وکړي افغان او پاکستانی چارواکي نن په لندن کې د خپل منځي اترنګلتیا او پاړه غونډه کوي. د برتانیا په کوربتو په دې غونډه کې به د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز او د برتانیا د ملي امنیت سلاکار مارک لایل ګرانټ ګډون کوي. په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال هم په دې غونډه کې د حنیف اتمر ملتیا کوي. زاخلوال په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د ترهګرۍ ضد جنگ کې د افغانستان او پاکستان همکاري د دواړو هیوادونو ترمنځ اوسنی ترنګل حالت او د لارو تړل به د دې غونډې د بحث مهم موضوعات وي. بلخوا ټاکل شوی چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر به له دې غونډې وروسته سبا په یوه درې ورځني سفر ماسکو ته ورسیږي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورزنګ تېره ورځ مشال ریډیو ته وویل چې ښاغلی اتمر ماسکو ته د خپل روسي سیال په بلنه سفر کوي او هلته به د دفاع او بهرنیو چارو له وزیرانو سره هم په دوه اړخیزو مسلو خبرې وکړي. یو ریپورت چې نن چهارشنبه خپور شو په شام کې له 2011 کال راهیسې د جنگي جرایمو د اعمالو له کبله څه باندې 800 د صحت کارکوونکي وژل شوي دي. دغه ریپورت چې په لانسټ میډیکل جورنال کې خپور شوی وایي ډېر روغتیایي کارکوونکي په روغتونونو د بمبارو ډزو شکنجې او اعدامونو په نتیجه کې چې لویه برخه یې حکومت پلو ځواکونو ترلاسه کړې وژل شوي دي. د ریپورت له مخې له صحي اسانتیاوو نظامي ګټه د ګونو روغتیایي کارکونکو د وجنې سبب شوې ده. او په اخر کې د لوبو د نړۍ یو خبر، په هندستان کې د افغانستان او ایرلند کرکټ لوبډلو ترمنځ 500 ورځې یا یو ورځنۍ لوبه روانه ده. افغانستان ټاس ګټلې وو او لومړی یې بیټنګ وکړ چې د وو لوبغاړو په اوټ کې دوی 292 منډې جوړې کړې دي. ایرلند به له دې وروسته بیټنګ کوي. له دې مخکې افغانستان له ایرلند څخه د شلو ورځو یا ټي 20 لوبو لړۍ په 3-0 ګټلې وه. دا اوتر دې د مشال خبرونه او درته د اسلام آباد نظم خبریال عرفت انجم د کرنسی بایو موسم حال درکوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.68 پیسې اخیستل کیږي او په 1.80 پیسې خرڅیږي. یو یورو په 1.22 پیسې او په 1.20 پیسې. یو پاؤنډ په 1.5 پیسې او په 1.10 روپے. یو درهم په 1.05 پیسې اخیستل کیږي او په 1.10 روپے پیسې خرڅیږي. یو ریال په 3.15 پیسې او په 3.40 پیسې. یو افغانۍ په 1.55 پیسې او په 1.55 پیسې. په یو پاکستانی روپے 3.5 ایرانی ریال نه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپے 3.5 ایرانی ریال نه خرڅیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 24 غنټو کې په بنو او پیښور کې به په ځینو ځایونو کې د وریځ امکان وي. خو د کوټه په ځینو ځایونو کې د نری باران امکان دی. د پیښور زیات نه زیات درجه حرارت به 2 سانتي ګریډ او کم نه کم 10 وي. په بنو کې به زیات نه زیات 21 او کم نه کم 8 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 19 سانتي ګریډ او کم نه کم 15 وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اوریدل چې منور شاه او رفعت انجم وړاندې کوله. په پاکستان کې 19 کال وروسته سرلنن څخه کور شمیرنه او سر شمیرنه پیل شوې ده چې د مئی میاشتې تر 15 نیټې به دوام ولري. د پاکستان وزیر اعظم ویلي چې په دې هیواد کې د هر مذهب منونکو ته ازادي ترلاسه ده او اسلام هم په زور مذهب بدلول جرم ګڼي.
گزشتہ کچھ عرصے میں کچھ لوگوں نے مذہبی اختلاف کو پاکستان کی کمزوری بنانا چاہا.
نن په لندن کې د برتانیا په قربتوب د افغان او پاکستانی چارواکو ترمنځ غونډه کیږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان د غونډې د ایجنډا پاړوای
د درې اړخیزې امنیتي ناستې د بحث اصلي محور د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستي سیاسي کړکیچ لپاره د معقولو او عملي حل لارو موندل دي.
په پېښور کې د افغان کډوالو د عالي شورا مشرانو او افغان ترانسپورټرانو د تورخم دروازې پرانستلو غوښتنه کړې ده.
موږ دا غوښتنه کوو چې ترانسپورټ نه دهشتګرد نه کومه ګناه کړې که کوم جرم په ثبوتي خو ډرایور دی ونیول سي خو بغیر جرمه موږ ته سزا راکول کیږي. دا د چا سزا ده؟ موږ د سیاست کار نه کیو.
د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اوریدو ته له مشال رادیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پاکستان کې له 19 کال وروسته سر لننه کورشمیرنه او سرشمیرنه پیل شوې ده. دغه بهیر به تر 25 مئی پورې دوام ولري. چارواکي وایي چې په پاکستان کې د سرشمیرنه به په دوو پړاوونو کې ترسره کیږي. رفعت انجمي نور حال راکوي.
د پاکستان سرشمیرنې ادارې تر مخه په لومړي مرحله کې د سرشمیرنې کوشمیرنې عمل کې د پنجاب 14، د سند 8، د خیبر پختونخوا 42 او د فاټا 2 ایجنسۍ شامل دي. د بلوچستان په 15 ضلعو او د آزاد کشمیر او ګلګت بلتستان په 55 ضلعو کې به د سرشمیرنې عمل ترسره کیږي. د یادې ادارې تر مخه د شمیرنې اخیستون کې به د لومړي مرحله درې ورځو کې د کورونو شمیرنه کوي او د هغې پس به د کور دننه خلکو شمیرنه کوي. دویم مرحله به د راتلونکي میاشت اپریل په 15 نیټه شروع کیږي چې پکې به د سند پنجاب صوبو په یو ویشو ضلعو کې د سرشمیرنې عمل ترسره کیږي او همداشان د خیبر پختونخوا 12، د بلوچستان 19، وفاقي سرخار اسلام آباد او د آزاد کشمیر او ګلګت بلتستان 15 ضلع شامل وي. د سرشمیرنې او کوشمیرنې په دې عمل کې 1 لک او 1.5 زرو پورې سیول اهلکاران برخه اخلي او تر 2 لک پورې د پوز اهلکاران د سرشمیرنې د سیکورټي لپاره ټاکل شوي دي. په پاکستان کې له دې وړاندې سرشمیرنه په 1998 کې شوې وه. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان د نورو برخو غوندې په بلوچستان کې هم په یو شمیر ضلعو کې هم له نن څخه سرشمیرنه او کور شمیرنه پیل شوې ده. په لومړي پړاو کې به د صوبې په 15 ضلعو کې دغه بهیر ترسره کیږي. د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په دې اړه نور حال راکوي.
د کوټ په ګډون د صوبې په 15 ولسوالیو کې د سرشمیرنې عمل د نن څخه پیل شو چې د اپریل تر 15 مینیټ پورې به روان وي. په کوټ کې د سرشمیرنې د ادارې مشر محمد اشرف وینا چې په سرشمیرنه کې به 8000 حکومتي کارکوونکي برخه اخلي او د دوی د حفاظت لپاره حکومت سخت امنیتي ګامونه پورته کړي دي. د هر کارکوونکي سره به یو فوجي هم کور په کور ګرځي. د چارواکو په وینا چې په لومړنۍ درو ورځو کې به یوازې کورونه او کاروباري مرکزونه شمیرل کیږي. په صبح کې به د سرشمیرنې دویم پړاو د مئی د میاشتې تر 25 مینیټ پورې و پای ته ورسیږي. بلخوا د بلوچستان های کورټ قاضیانو جسټس محمد اشم کاکړ او جسټس عبدالله بلوز 13 ورځ امر کړی دی چې په سرشمیرنه کې د افغان کډوالو په ګڼون نور بارنیان نه ګڼل کیږي. دغه ډول دی د بې کورسو بلوچستانو د سرشمیرنې لپاره هم انتظام وسی. د هایکورټ له لوري دا پریکړه د بلوچ ملت پاله ډلې بلوچستان نېشنل ګوند پر غوښتنه راغلې ده. د ګوند د یو غړي غلام نبی مری لخوا په یو درخواست کې ویل شوي وو چې په صوبه کې د افغان کډوالو په ګډون په زرګونو بارنیان استوګن دي. په کار دي چې ټولو بارنیان په سرشمیرنه کې ونه شمارل سي، ځکه چې د دې عمل څخه د بلوچستانو په لژکیو کې د بدلېدو امکان زیات دی. په درخواست کې دغه بلوچستانو د سرشمیرنې لپاره هم د انتظام کولو غوښتنه شوې وه. څوک چې په صوبه کې د بې امنیتۍ له امله د بې کورۍ سره مخ شوي دي، وروسته عدالت د پاکستان د سرشمیرنې و ادارې ته امر کړی دی چې هغه افغانان څوک چې پی او آر کارډونه لري یا بیا هغه کسان چې په ناقانونه توګه د پاکستان شناخت کارډونه ترلاسه کړي دي، هغه ټوله دي د سرشمیرنې څخه لرې وساتل سي. د بلوچستان ملت پالو ډلې لوري د هایکورټ د پریکړې ستاینه شوې ده او دغه امر د بلوچستانو په ګټه ګڼلې دي. د بلوچستان نېشنل ګوند لخوا په یو بیان کې ویل شوي دي چې د هایکورټ پریکړه د بلوچ ولس دغه دریځ تایید کړی دی، کوم چې دوی د افغان کډوالو په اړه ښکاره کړی وو. بل پلو ته په اوران ولسوالۍ کې ناصرګند وسلوالو کسانو په سرشمیرنه کې برخه اخیستونکي درې استادان تښتولي دي. دا پیښه 13 ورځ هغه مهال رامنځته سوه کله چې د سرشمیرنې په اړه په تربیر کې د برخه اخیستلو وروسته دغه استادان و خپلو کورو ته روان وو. د پیښې وروسته پولیسو د پلټنې کار پیل کړی دی، خو څوک یې نه دی نیولی او نه هم یوې ډلې د دغه پیښې پړه په غاړه اخیستې ده. پر پیښه باندې د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثناءالله زیري سخته خواشیني څرګنده کړې او انتظامی چارواکو ته امر کړی دی چې ژر تر ژره دي د تښتو ولسو معلمانو د راخوشي کولو لپاره ګامونه پورته کړي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې په دې هیواد کې د هر مذهب منونکو ته ازادي ترلاسه ده او اسلام هم په زور مذهب بدلول جرم ګڼي. نواز شریف دا خبره تېره ورځ په کراچۍ کې د هندوانو د ټولنې د مذهبي جشن هولي د لمانځن غونډې پر مهال کړې ده. د مشال ریډیو خبریال محمد عمران په دې اړه نور حال راکوي.
د کراچۍ په یو شخصي هوټل کې د هولي دستوري ته په وینا کې وزیر اعظم نواز شریف وویل چې دوی په مذهبي ازادۍ باور لري او ټول مذهبونه هم یو بل ته د درناوي درس ورکوي. دوی به کله هم د مذهبي توپیر په بنیاد په ټولنه کې فرق نه کوي او د پاکستان آئین هم ټول وګړو ته یو شان حق ورکوي. د وزیر اعظم په وینا چې ځینې خلک پاکستان د مذهبي دښمنۍ نتیجه ګڼي کوم چې یو غلط سوچ دی. پاکستان کې هر چاته ازادي ده او هر څوک خپل د عبادت ځایونو ته په ازادۍ سره تللی شي.
گزشتہ کچھ عرصے میں کچھ لوگوں نے مذہبی اختلاف کو پاکستان کی کمزوری بنانا چاہا.
دیوائی 13 سمودے کی زین خلق کو مذہبی اختلاف دا پاکستان کمزوری جوڑاول غختل. مذہبی توپیر تا ہوا ورکل شوی وا دا حکم دا پارا چی کل اسلام او کل دا پاکستان تاریخ وکارول شو. دا یو بی بنیاد مقدمہ وا. نخو اسلام پا مذہبی توپیر یقین لری و نا پاکستان دا دیل پارا جوڑ شوی وا چی دیو مذہب منون کی درانو گنل شی یا ورتا ترجیح ورکل شی.
دوسرے مذہبوں کے ماننے والوں پر ترجیح دی جائے.
دا انسانی حقوق مرکزی وزیر کامران مایکل یادی دستوری ته په وینا کې د مرکزی حکومت مننه وکړه چې په دې ورستیو کې د هندوانو د ودونو قانون هندو میرج بل منظور کو او ویل چې دوی هیله مند دي چې وزیر اعظم نواز شریف به د سند لري پرتو سیمو د حالاتو د ښه کولو لپاره هم کوټلي ګامونه پورته کړي. دیوائی تاسو ته کومې دا ستونزې وي په زور د مذهب بدلولو مسله زموږ خویندو ته لویې ستونزې وي. په دې قانون کې دغه ټولو ستونزو ته پام شوی دی. ستاسو د حقونو ساتنه یقیني کړې ده. موږ دا لوس کوو چې موږ به د سند حالات بدلو. د میاں نواز شریف هغه تګلاره به سر ته رسوو چې موږ به د دې هیواد نه غربت ختمو. دستوری ته په خپله وینا کې د سند صوبې د مسلم لیگ نوم د لږکیو د څانګې مشر ډاکټر شام سندر اډوانی وویل چې نواز شریف د پاکستان لومړی وزیر اعظم و چې په تېرو وختونو کې د دیوالی په دستوره کې ګډون کړی و او نن یو وار بیا د هندو ټولنې په دستوره کې ګډون وکړو کوم چې دوی لپاره د اعزاز خبره ده. دیوائی د پاکستان د پرمختګ چې کوم دښمنان دي نن د هغو قوتونو د ختمون ورځ ده. نن د مینې د رنګونو خورولو او د ورورولۍ ورځ ده. د وزیر اعظم نواز شریف په دې دستوره کې ګډون نن د لوی اعزاز خبره ده. د دې وړاندې د دیوالی په دستوره کې هم وزیر اعظم نواز شریف د پاکستان لومړی وزیر اعظم و چې ګډون یې کړی و. نن چې د هولي دا دومره لوی او رنګین دستوره ده نو زموږ مشر دا هم زموږ سره یو ځای ولاړ دی. د یاد دستوري نه وړاندې وزیر اعظم نواز شریف د سند صوبې د گورنر په کور کې شوې غونډه کې د کراچۍ د اورګاډي منصوبه یعنی کراچی سرکولر ریلوے په پاک چین اقتصادي راهدارې یا سی پیک کې د شاملولو اعلان هم وکړو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ورځ امر ورکړی چې له آنلاین ټولنیزو شبکو دي ټول هغه مواد چې دین ته پکې سپکاوی سوی پاک او یا هم بند کړل شي. نوموړي همدارنګه خبرداری ورکړی چې د داسې موادو خپرونکو ته به سخته سزا ورکول کیږي. اجمل ان د رویټرز خبري اجانس د رپورټ لنډیز وړاندې کوي.
مقدساتو ته سپکاوی په پاکستان کې جرم دی او که پرچا ثابت شي د مرګ له سزا سره مخ کیدای شي. د رویټرز خبري اژانس وایي په ټولنیزو آنلاین رسنیو کې مقدساتو ته د سپکاوي په اړه د خپرېدونکو موادو پر ضد د نواز شریف وروستی سخت دریز په هغه انتخاباتو کې چې راتلونکی کال ترسره کیږي د سخت دریز رای ورکوونکو د رایو د ترلاسه کولو یوه هڅه ده. دا پاکستان د صدر اعظم نواز شریف لخوا په خبر شوی بیان کې ویل شوی دا داسې موادو چې مقدساتو ته پکې سپکاوی شوی وي د لری کولو او یا بندولو لپاره دي سمدستي اقدامات وشي. نوموړي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ته لارښوونه کړې چې د آنلاین ټولنیزو رسنیو د بهرنیو کمپنیو سره د اړیکې ونیسي او ترې دې وغواړي چې هغه مواد له خپلو ویبپاڼو لرې کړي چې پکې دین ته سپکاوی شوی. نوموړي د کومې ځانګړې آنلاین ټولنیزې شبکې نوم نه دی یاد کړی خو په پاکستان کې فیسبوک، انسټاګرام او ټویټر آنلاین شبکې ډیر کارونکي لري. د نواز شریف په بیان کې ویل شوی ټولې اړوندې ادارې دي د هغه کسانو د موندلو لپاره یو موټی شي چې داسې مواد خپروي او هغوی ته دې د قانون سره سمه سخته سزا ورکړي. دین ته سپکاوی په پاکستان کې یوه حساسه مسله ده او د امنیتي مطالعاتو او څیړنو د مرکز په وینا تر اوسه دین ته د سپکاوي د تورونو پر سر په دې هیواد کې لسګونه کسان د پارېدلو سخت دریځو لخوا وژل شوي. په 2011 میلادي کال کې د پنجاب والی سلمان تاثیر وروسته لاغې د خپل ساتونکي لخوا ووژل شو چې نوموړي د پاکستان پر هغه قوانینو کې د اصلاحاتو غوښتنه وکړه چې پر بنسټ مقدساتو ته د سپکاوي په قضیو کې درنې سزا وټاکل شوې. که څه هم د سلمان تاثیر قاتل ممتاز قادری تیر کال اعدام شو خو د دې هیواد په مذهبي کړیو کې نوموړي ته د یو اتل په سترګه کتل کیږي. نواز شریف همدارنګه د هغه کسانو لپاره هم پر سزا ټینګار کړی چې مقدساتو ته د دې هیواد د سپکاوي قوانین د خپلو شخصي شخړو لپاره کاروي. د دې قوانینو منتقدین وایي ډېر کله خلک د شخصي اعراضو او شخړو له کبله یو بل د مقدساتو په سپکاوي تورنوي چې له درنو سزاګانو سره مخ کیږي. د سه شنبه پرست تر دې مخکې په کراچۍ کې د هندوانو د هولي په جشن کې د پاکستان صدر اعظم وویل دا به د پاکستان د اقلیتونو د حقونو لپاره چې د ده په وینا غیر عادلانه چلند ورسره شوی مبارزه وکړي. د جنوري په میاشت کې نواز شریف په پنجاب کې د هندوانو د یو لرغوني مندر د ودانۍ چارې هم پرانیستي. څارونکو د نوموړي دا اقدام په پاکستان کې اقلیتونو ته ډاډ ورکول او په نړۍ کې د دې هیواد د تصویر د ښه کولو هڅه وبلله.
اجمل اندو ټاکل شوی ده چې نن په لندن کې د افغان پاکستان او برتانیا د چارواکو ترمنځ درې اړخیزه غونډه جوړه سي. د دې غونډې یو هدف د کابل او اسلام آباد ترمنځ د وروستي سیاسي کړکیچ لپاره د هواري لار موندل شودل شوی دی. په دې غونډه کې به د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر، په بهرنیو چارو کې د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز او د برتانیا د ملي امنیت سلاکار مارک لایل ګرانټ ګډون کوي. اجملاند رپورٹ لري.
تمه ده چې د افغانستان، پاکستان او برتانیا د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ په نننۍ درې اړخیزه غونډه کې به پر نورو مسلو سربیره پر هغه څه مخابري وشي چې افغان چارواکي له ډیورن کرخې د پاکستاني پوځیانو تخلف بولي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د سه شنبه په ورځ په دې درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره له کابل لندن ته ولاړ. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورزنګ د دې غونډې په اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان، انګلستان او پاکستان د درې اړخیزې امنیتي ناستې د بحث اصلي محور د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستي سیاسي کړکیچ لپاره د معقولو او عملي حل لارو موندل دي. په دې ناسته کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت سلاکار ښاغلی محمد حنیف اتمر، د انګلستان شاهي دولت د لومړي وزیر د ملي امنیت سلاکار ښاغلی مارک لیلګرن، د پاکستان اسلامي جمهوریت لومړي وزیر د بهرنۍ تګلارې سلاکار ښاغلی سرتاج عزیز، او په اسلام آباد کې د افغانستان لوی سفیر او د ولسمشر ځانګړی استازی ښاغلی ډاکټر عمر زخل ورګرون کوي.
ښاغلی غورزنګ زیاته کړه چې په غونډه کې د سیمې پر امنیت هم خبرې کیږي. په پاکستان کې له یو لړ تروریستي بریدونو وروسته پاکستاني چارواکو د تورخم او سپین بولدک په شمول له افغانستان سره د تګ راتګ او سوداګرۍ ټولې قانوني لارې د پاکستاني چارواکو په وینا د امنیتي اندېښنو له کبله وتړلې. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال چې په دې غونډه کې برخه لري وایي د لندن په دې درې اړخیزه غونډه کې به د دې لارو د تړل کېدو پر ستونزه هم خبرې وشي. افغان او پاکستانی چارواکي په داسې حال کې د برتانیا په منځګړیتوب خپلو کې خبرې کوي چې افغانستان په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د دې هیواد پر یو شمېر سرحدي ولسوالیو د پاکستانی توغندیو د بریدونو او له افغان کډوالو سره د پاکستانی چارواکو د چلند په اړه رسمي شکایت کړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي محمود سیقل د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وویل د پاکستان پوځ په تیرې ومیش کې پرله پسې د افغانستان پر مځکنۍ بشپړتیا تیرې کړي. د نوموړي په وینا پاکستانی پوځ د افغانستان پر یو شمېر سرحدي ولسوالیو تر دیار لسو زیات د توغندیو بریدونه کړي. خو په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د استازي مرستیال نبیل منیر بیا پر خپل هیواد لګیدلې دا تورونه بي بنسټه بللي. تر اوسه څرګنده نه ده چې په لندن کې دا درې اړخیزه غونډه به د دواړو هیوادونو ترمنځ وروستی سیاسي کړکیچ تر کومه راکم کړي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر به د لندن په غونډه کې له ګډون وروسته دا جمعې په ورځ له روسي چارواکو سره د خبرو اترو لپاره مسکو ته ولاړ شي.
د افغان کډوالو د ال شورا مشرانو او افغان ترانسپورټرانو تیر ورځ په پېښور پریس کلب کې د تورخم دروازې پرانستلو غوښتنه کړې ده. دوی وایي د لارو بندېدو یو بشري ناورین رامنځته کړی دی چې نه یوازې کاروباریانو ته زیان اړولی بلکې عام ولس یې هم ډیر زیات اغیزمن کړی دی. د مشال ریډیو خبریال غلام غوث له دوی سره غږیدلی او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
د افغان کډوالو د عالی شورا مشر بریالي میاخیل په خبري غونډه کې غوښتنه کړې ده چې د تورخم دروازه دي زر تر زره د تګ راتګ لپاره پرانیستل شي.
سیاسي بنیاد باندې موږ د مهاجرت نه کړې، موږ یو عقیدوي لحاظ باندې مهاجرت کړې، نو د دې لپاره چې د لار خلاص شي، عام تجارتي ستونزې ختم شي، د تورخم نه یو زما په خیال چې یو 15000 خداواړی موټرې بتلی راځي دی غړ او 15000 په ما غړ تللی، نو دا 15000 کورنۍ دی غړ دي متاثر شو، 15000 کورنۍ دا غړ متاثر شوې، علاوه د دې نه چې مسافرین متاثر شوي دي، علاوه د دې نه چې د لوی تاجران متاثر شوي دي. کوم یاد شوی خلک مې اجتهاد کړو چې د دې باندې ستاسي سیاسي حالت اغیزمن نشي او دا د خپل سیاست نه بهر وباسي.
د افغان ترانسپورټرانو د اتحادیې مشر محمد نور احمدزی په خبري کانفرنس کې وویل چې د شپږو زرو زیات گاڑی د پولی دواړو غاړو ته د تورخم دروازې د پرانیستلو په انتظار ولاړ دي.
چې موږ ته خبر نه وسوې ل خبره مخکې موږ ته لار بند سو او د لارې بندې دو د تاجرانو او ترانسپورټرانو ته مکمل نقصان ورکړ چې د دې سره ټول افغانستان او پاکستان عوام متاثر دي. موږ دا غوښتنه کوو چې ترانسپورټ نه دهشتګرد نه کومه ګناه کړې که کوم جرم په ثبوتي خو ډرایور دی ونیول سي او بغیر جرمه موږ ته سزا راکول کیږي. دا د چا سزا ده؟ موږ د سیاست کار نه کیو.
د افغان کډوالو یو بل مشر عبدالله پاچا وایي د دواړو هیوادونو ولسونه د یو بل سره جوړ تړون لري او د دوی ترمنځ د نفرت پیدا کولو څخه دی ډډه وکړي شي.
موږ دوی سره خپلوي کړی دي پاکستانی خويندې او دغه د زمنګ ته ورونو تناسري زمنګ خويندې دغه ورونو تناسري دا په دې سالورو د هو وکیل مسیح ترورزی مامازي دا په هیڅ وجه باندې د جدا کېدو خلق نه دي. هر څوک چې د دوی د جداوالي کوشش کوي هغه په هغه وخت کې زمنګ جهاد ته اید کړی نه دی نو اوس هم نه دی تغه کړی. نو مطلب دا دی چې دا دواړه ورنه دي هاوی څوک دی د دوی د جدا کولو کوشش نه کوي.
د افغان کډوالو د عالی شورا مشر بریالی میاخیل وایي کچېری دواړه هیوادونه په صادقانه ډول یو بل ته د ملګرتیا په نظر وګوري نو ټولې ستونزې به هواری شي.
کومه خبره چې دوی کوي هغه دی د یو دواړو هیوادونو د دوستۍ په نظر کې کتلو سره وکړي دا دې د نفرت خورولو په نظر سره نه کوي. خو نه پوهېږم چې دوی ولې داسې د نفرت ټکې ځان ته غوره کړی دی چې همداسې نفرتونه خورېږي. نو زموږ نه دوی نه دا خواسته چې ځان ته د مقصد دوستي وټاکي تر څو د نورو نړیوالو هیوادونو دې ته ونه هڅېږي چې په افغانستان کې لاسوهنه وکړي یا د دوی په دغه باندې ضد استعمال شي او یا دلته لاسوهنه وکړي او د هغوی په ضد باندې استعمال شي.
یاد دې وي چې تر دې وړاندې د پاکستان تاجرانو هم په پېښور پریس کلب کې له چارواکو د تورخم او چمن د دروازو د پرانیستلو غوښتنه کړې وه. ولهم غوس مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
پاکستان د هغو افغان وګړو لپاره د پېښور په پاسپورت دفتر کې د ویزې غزولو عمل پیل کړی دی چې قانوني اسناد لري او د تورخم دروازې تړلو له امله بند پاتې دی. د پېښور پاسپورت دفتر چارواکي وایي چې دوی د افغان وګړو په ویزو کې د 15 ورځو توسیع کوي تر څو د دروازې خلاصېدو پورې په قانوني ډول په پاکستان کې ژوند وکړای شي. تفصیل د فرهاد شینوار په رپورټ کې.
په پېښور حیدرآباد کې د پاکستان پاسپورت او امیګریشن دفتر هغو افغان وګړو لپاره د ویزې د توسیع کار پیل کړی دی چې د تورخم دروازې د تړلو له وجې په پاکستان کې رئیسار دي او په ویزه کې یې میعاد ختم شوی دی. د پېښور په پاسپورت دفتر کې ډېر رش جوړ شوی او هر ورځ ورته په سلګونه افغان وګړي د ویزې د میعاد اچولو لپاره راځي. په دې کې ښځې، ماشومان او ناروغه کسان هم شامل دي. دوی وایي په لویو قطارونو کې ولاړ دي او پولیس یې زوروي او د سختو کړاوونو سره مخ دي. د پېښور پاسپورت دفتر مخې ته ولاړ یو افغان وګړی عنایت خان مشال ریډیو ته وایي
کار خو روان ده خو موږ سار جمع سبې راغلي لو اوس مې لاګ موږ ګېټ تم لا یو 100 نفر لا پاتې دي. هغه د دوی خپل باید خپل کنټرول ونیسي چې څوک په نوبت سره ورځي او نور نفر باید بند کړي. خو واستي والا ورځي او لمبر والا دیوال سره قرار ولاړ.
او یو مشر حاجی شعیب وویل
مونږه دا ټول خلک چې تاسو ګوره دلته د پاسپورت دفتر ته ولاړ دي سهار د مانځنه پاس د ټول خلک دلته وراره او دومره بې عزتي او دومره دغه کوي. صرف حکومت دومره مهرباني وکړي چې دوی ته ویي چې دغه خلکو پاسپورتونه تاسو تپو وکړي یا خورجی وای د ګیټ خلاص کړي چې د خلک لار سي بس دي نور و دومره بې عزتي خو بس دي.
او یو بل افغان وګړی سمر ګل وای
ډیر زره 15 کسان تورخم تلاړو تورخم کې مشپې وکړلې ته تورخم خلکو او انته خو ډیر زخمیان شول او خلک ټیل مال ټیل شو خروج دخول نه لګیدا او ډیر وخت انتظار مونږ وکړو بیا په سبا باندې مونږ غاړو والا په 2000 روپے واپس بیرته تراوړلو.
د پېښور پاسپورت او امیګریشن ډیپټي ډایریکټر شریف خان مشال ریډیو ته وویل چې مونږ افغان وګړو ته 15 ورځو توسیع ورکوو چې هغوی پر پاکستان کې پاتې شي چې تر څو دغه د تورخم دروازه نوي خلاصه. دلته ډیر رش دی او اوس د مارچ 14 نیټې نه افغان وګړي په مردان، بنو، سوات او ایبټ آباد پاسپورت دفترونو کې هم دغه توسیع کولی شي. نو ځینې کسان دې هلته لاړ شي چې دلته د رش او تکلیف نه بچ شي. یاد دې وي چې د فبروري 18 نیټې نه د تورخم دروازه تړل شوې ده او پاکستانی چارواکي وایي چې دغه ګام یې د امنیت په خاطر پورته کړی دی چې په دې لاره د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو نیمه بجه سو. منور شاد خبرونه لنډیز وړاندې کوي.
په پاکستان کې نور لس کال وروسته سرلننه کورشمیرنه او سرشمیرنه شروع شوه چې د مئی میاشتې تر 15 نیټې به دوام ولري. د شماریاتو اداره وایي سرشمیرنه په دوو پړاو کې ترسره کیږي چې په اولنی پړاو کې یې د قبایلي سیمو اورګزی ایجنسی او د خیبر پښتونخوا دیارلس ضلع د سرشمیرنې لپاره اخیستل شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم ویلي په مذهبي ازادیو باور لري او هیڅکله به د مذهب په بنیاد په ټولنه کې توپیر نه کوي. نواز شریف دا خبره تېره ورځ په کراچۍ کې د هندو ټولنې مذهبي دستوري هولي د لمانځل غونډې پر مهال وکړه. نوموړي زیاته کړه چې په پاکستان کې د هر مذهب منونکو ته ازادي ترلاسه ده او اسلام هم په زوره مذهب بدلول جرم ګڼي. نواز شریف امر کړی چې د ټولنیزو رسنیو له ویبپاڼو څخه د مقدساتو ته د سپکاوي مواد پاک او یا هم بند شي. نوموړي تېره ورځ په یوه خپره شوې بیان کې ویلي هغو کسانو ته به سخته سزا ورکول کیږي چې داسې مواد خپروي. د افغان کډوالو د عالی شورا مشرانو او افغان ترانسپورټرانو تیره ورځ په پېښور پرس کلب کې د تورخم دروازې پرانستلو غوښتنه وکړه. د شورا مشر بریالي میاخیل مشال ریډیو ته وویل چې د لارو بندېدو یو بشري ناورین رامنځته کړی دی چې نه یوازې کاروباریانو ته زیان رسوي بلکې عام ولس یې هم ډیر اغیزمن کړی دی. افغان او پاکستانی چارواکي نن په لندن کې د خپل منځي ترنګلتیاو په اړه غونډه کوي. د برتانیا په قربتو په دې غونډه کې به د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز او د برتانیا د ملي امنیت سلاکار ګډون کوي. او په هندوستان کې د افغانستان او ایرلند کرکټ لوبډلو ترمنځ 500 ورځې یا یو ورځنۍ لوبه روانه ده. افغانستان ټاس ګټلی وو او لنی بیټنګ یې کړی وو چې د وو لوبغاړو په اوټ کېدو یې 292 لوب منډې جوړې کړې. دا مهال ایرلند بیټنګ کوي. تر دې دمه یې سلور ورونو کې 15 منډې جوړې کړې او یو لوبغاړی اوټ دی.
منور شادرته خبرونه وړاندې کول. اوس هم تاسو د مشال رادیو نیوز پروګرام رادیو مجله وړاندې کوو چې کوربه یې نجیب عامر دی.
د مشال رادیو مجله
د کلتور،
ادب،
موسیقي،
فلم
او ډرامې په اړه
رپورټونه او مرکې
نجیب عامر یې وړاندې کوي.
مشال رادیوی مجلې ګلون اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې غاڼه کې مدرته بیلابیل کلتوري مطالب غوره کړی چې اوریدو ته تاسو را بولم. د اسکر سګنۍ جایزو کې د یو ایرانی ډایرکټر اصغر فرهادی پلورون کې فلم د جایزې مستحق وګڼل شو. په خبرو سواد کې د موسیقي د ورځې او په کوټه کې د بلوسو د کلتور د ورځې په مناسبت بیلابیل راپور نه درته لرو. د ملالی یوسفزی د پلار ضیاءالدین یوسفزی د شاعرۍ په اړه لاغه سره مو خبرې کړې.
دغه شاعرانه مزاج زما وو او هغه وسم دی. کتاب هم چاپ دی
خو مینه تل ژوندۍ وي.
دا په 2000 کې چاپ شوی او زه تاسو ته مهمه چې دی کتاب چاچا کینه بش پښتو ادبي ایوارډ مغسته وو.
او و به وره چې په خوست کې د کتابونو مینوال زیات شوی.
معمولا په اونۍ کې یو ځل کتابتونونو ته راځم، خار ته راځم او هغه کتاب اخلم چې زما په ذوق برابر وي.
د هالیوډ د غوره فلمونو د جایزو اسکر نهاتیم فلم ایوارډ سګنې میلې په اړه درته معلومات درکوم. د فبروري په شپږویشتمه د امریکې په لاس انجلس ښار کې په څلېرشتو څانګو کې د غوره فلمونو جایزې ورکړل شوې. تر ټولو غوره فلم مون لایټ وګڼل شو، خو لالا لینډ په نوم فلم بیا شپږ بیلابیلې جایزې په خپل نوم کړلې. همدارنګه د بهرنیو فلمونو په څانګه کې د ایراني فلم ډایرکټر اصغر فرهادي فلم پلورونکي جایزه وګټله. په سګنیو جایزو کې د غوره فلمی ستوري ایوارډ کې سی افلیک وګټلو. د تا په پلیس بای د سی فلم کې په غوره کارکردګۍ دغه ایوارډ ورکړل شو. د غوره فلمی ستوري ایوارډ ایزابیل هوپر ته په فلم ایلی کې په ښه کار کولو ورکړل شو. نور حال درته زموږ همکار احمد تکل په دې راپور کې درکوي.
سکل مون لایټ د غوره فلم جایزه وګټله، خو لالا لاند فلم بیا شپږ جایزې خپلې کړې. د غوره بهرني فلم جایزه د پلورونکي په نوم ایراني فلم وګټله، خو ایراني ډایرکټر د کډوالو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسي دریځ په غبرګون کې په دې مراسمو کې ګډون ونه کړ. په لاس انجلس کې د آسکر د سګنیو جایزو د ویش په مراسمو کې د غوره فلم لپاره د لالا لاند په نوم د فلم د جوړونکو خوشحالي ډیره لنډه وه، ځکه سم دستي د مراسمو تنظیمونکو مداخله وکړه او مون لایټ فلم یې د جایزې د اصلي ګټونکو په توګه اعلان کړ. مون لایټ یا د سپوږمۍ رڼا د هغه تور پوستي ماشوم د ژوند کیسه ده چې په میامی ښار کې لویږي او مور یې په مخدرو موادو روږدي ده. د بهرنیو ژبو د غوره فلم جایزه ایرانی فلم پلورونکي ته ورکړل شوه. د ایران نامتو ډایرکټر اصغر فرهادي دا فلم جوړ کړی دی. فرهادي پخپله په مراسمو کې حاضر نه و، ځکه لمخ کې ویلی و چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د ایران په ګډون امریکا ته د اوو هیوادونو د وګړو پر سفر د ممنوعیت په غبرګون کې د سترو فلم جوړونکو په دې نړیوال مناسبت کې برخه نه اخلي. په دې اړه د فرهادي پیغام انوشا انصاری، لومړنۍ ایرانی میرمنې چې فضا ته تللې ده، ولوسته.
I'm sorry I'm not with you tonight.
خوښینه يم چې نن شپه تاسو په ځان کې نه يم. د مراسمو ته زما د نه راتګ علت زما د هیواد او د نورو وو هیوادونو وګړو ته نه درناوی دی چې امریکا ته د دوی پر ورتګ د ممنوعیت د غیر انساني قانون لقبل سپکاوی ورته شوی. د ولسمشر ټرمپ د دې فرمان په وړاندې د اعتراض په مقصد د لندن ښاروال صادق خان پریکړه وکړه چې د پلورونکي په نوم د فرهادي فلم د آسکار جایزې د ویش د مراسمو په شپه د لندن ښار په یو لوی چوک کې نندارې ته وړاندې کړي. په لاس انجلس کې د آسکار جایزې د ویش په مراسمو کې موزیکال عاشقانه فلم لالا لاند تر ټولو زیاتې جایزې وګټلې. د 22 کلن د مین شزل دا اثر 14 جایزو ته کاندید شوی و چې د غوره ډایرکټر او غوره خزینه لوبغاړي په ګډون شپږ جایزې وګټلې.
د مارچ 3مه د موسیقي د ازادۍ د ورځې په توګه د نړۍ په بیلابیلو برخو کې ولمنځل شو. موسیقي کده هر ژبې وي، خو بس یو غوره اوریدونکو زړه غواړي. دا پر پولو او سرحدونو هیڅ کله بندیدای نشي. انسان له پیړیو راهیسې د موسیقي په سور او تال کې خوند او رنگ پیژندلی او د سکون او هوساینې شېبې تیرې کړې دي. په افغانستان او پاکستان کې که څه هم خلک له لرغونو زمانو راهیسې پر موسیقي مین پاتې شوي، خو داسې وختونه هم راغلي چې د موسیقي د بندولو او د سندرغاړو د شونډو د ګنډلو هڅې شوې دي. د پېښور د کلتوري خبریالانو ټولنې دا ورځ ولمنځله. د شبیر جان پر راپور کې نور حال درکو.
د پېښور د خبریالانو د کلتور څانګې یا کلچر جرنالیست فورم لخوا تابع شوی دغه پروګرام کې د پښتو ژبې نامتو سندرغاړو ګډون وکړو چې پکې وږما، الماس خلیل او مستر علي حیدر نه علاوه ځوانان، هنرمندانو، اداکارانو، لیکوالانو او شاعرانو هم ګډون وکړلو. دوی په دې موقعه د حکومت نه غوښتنه وکړه چې زر تر زر د خیبر پښتونخوا لپاره کلچر پالیسۍ نه علاوه دوی ته قانوني تحفظ، سینسر بورډ او د کاپی رایټس قانون د لاندې هم تحفظ ورکړی شي. دا کلچر جرنالیست فورم یو غړی او خبریال شیر عالم مشال لیډو ته د دغه پروګرام په اقلوایی
د دې بنیادی مطلب دا چې زموږ کم فنکاران دي یا ادیبان دي یا شاعران دي یا پرفارمرز دي چې دا اغي خیال ساتل شي بل دا چې زموږ دا کوم روایتي موسیقي دا چې د دې پرزرویشن شو دې سیف ګارډینګ شي کوم حالات چې تیر شو کوم حالات چې اوس دي په دې کې خو بیا دا ډېر ضروري کیږي چې زموږ فن او موسیقي مخ ته وړاندې لاړ شي ځکه چې دا زموږ روایتي سازونه یا روایتي موسیقي زموږ د ژوند سره بالکل نږدې او تړلې ده دا زموږ د ژوند جوک ډېر بنیادی اړخ دی پښتون د موسیقي نه بغیر نشي پاتې کېدی
نام تو سندرغاړی او موسیقار ماسٹر علی حیدر مشال لیډو توای چې خوکه د سندرغاړی غیر محفوظ دي نو بل خو د مالی ستوندو سره هم مخ دي او پټول خیبر پښتونخوا کې د نوې سندرغاړو لپاره د موسیقي د زده کړې یو هم اداره نشته دي
حقیقت دا ده چې د فنکارانو ستونزې یوازې د نه دي چې د حالات ستونزې دي د حالات خو په خپل ځای باندې ستونزې وي د کاپی رائټ موږ ته مسله ده موږ به سندره جوړ کړو موږ به نه خبر نه یو خلکو به ویلي دویمه خبره دا ده چې تاسو ګوره په چاپرچل کې چې نور خلکو ته څومره سپورټ ملاویږي فنکارانو ته که ملاویږي ارزي طور ده خو بنیادي طور د فنکارانو لپاره هیڅ داسې نشته دی نام سکې ور دي څه خو بدقسمتۍ دا ده چې زموږ فنکارانو په خپل ځان نه دی پیژندلی په خپل وخت د ځان ته پوسټ نه دی کړی ما په خیال د فنکارانو لپاره یو داسې حکمت عملي پکار دی او عملي کار چې د دوی لپاره یو لاین جوړ شي چې کوم خلک مشهور دي اعزازي دي چې دغه وظیفه وي کم از کم یو اکیډمي وي د خلکو ته خو په ټوله کې پی کې کې تاسو پیدا کړئ ماته چې ته یو داسې ځای نشته چلته او څوک زده کړه کولی شي
په دې موقع سندرغاړي الماس خان خلیل وویل چې 1915 نه پښتو غزل او د پښتو ژبې خدمت کوي ولی اوس هم دوی ته نه حکومتي سرپرستی شته او نه ورته معاشري هغه ځای ورکړی دی نغې غونډه کې برخه اخیستونکو ځوانانو سندرغاړو او هنرمندانو هم د حکومت نه غوښتنه وکړه چې دوی لپاره دی په سرکاري کچه د موسیقي او د هنرونو د زده کړې یوه غټه اداره جوړه کړی شي چې دوی پکې زده کړه کوي بلخوا په غونډه کې برخه اخیستونکي د خیبر پښتونخوا د کلتور محکمې چارواکو په دې موقع دغه هنرمندانو سره ژمنه وکړې چې د خیبر پښتونخوا لپاره د کلتور په پالیسۍ باندې کار روان کړی دی او ډېر ژر به دا د اسمبلی نه پاس کړي او قانوني شکل به ورکړي
د موسیقۍ د ازادۍ د ورځې په مناسبت په سواد کې هم یو غونډه وشوه د سید دو شریف په ودودی حال کې د پښتونخوا د کلتور د ادارې لخوا د غورزول منزل شوه په دې موقع فنکارانو ویل پر موسیقۍ بندیز لګون کې د ژوند دښمنان دي د سواد سیمه له مدو رئیس فنکار زیږون کې سیمه پاتې شوې ده خو د غلطه د وخت لوی هنرمندان د مرګونو ګواښونو او بندیزونو سره هم مخ شوې دي له سواته نیاز احمد خان
سواد سید شریف په دودیا حال کې د خیبر پښتونخوا ثقافت محکمې په مالی مرسته د ځایي غیر دولتي ټولنو تر سوري لاندې د موسیقۍ د ازادۍ نړیوالې ورځ په مناسبت سره لوی دستوریتا هنرمند ارشد حسین ویل چې دغه دستوره سواد کې منزل او مقصد دا هم دی چې د سواد او خیبر پښتونخوا هغه هنرمندان چې په ترهګرۍ کې وجلې شوي یا ځپلې شوي هغوی ډاډګیرانه وشي
که دشمنان دی که ترمگنی کی که زد کی که شرارت کی که سازش کی آگوی زما پکال ده موسیقی دشمنان دی ده جون دشمنان نو پسوات چه سکر شیو پیزه سوا زمان ده معلومات مطابق ده ده سیدی دکانونه بنشیو ویڈیو دکانونه بنشیو آگوی تا دمکیان ور پرشیو غزالا جاوید مکنی ده بیل علیو زمان که امان داس زمان نور داسه گرنش کنی مرگنی چیو پرزنیش
د پیښور سره تعلق لرونکي سندرغاړي اینی خان وایي چې هنرمندان خوشاله وي شي او دوی د ولس په مخونو خنداګانې لیدل غواړي ځکه دوی په داسې دستورو کې ګډون کوي
نو موږ سندرغاړي چې څومره یو موږ ته چا زړونه نه زاري کو موږ غوې ته یو میسج ورکو دای په مخونو خندار اولو دا غي څومره ټینشنونه دی هغه موږ ختمو موږ غلامان نه یو موږ خپل ملک یو په هر ملک کې سنگر ته پابندی نشته هغه ماشاالله آزاد دي څنګه چې عام انسان څنګه چې پبلک آزاد دی داسې سنگر ما آزاد دی
د پښتو ژبې وتلې سندرغاړې شاه سوار په دغه موقع وویل چې دې سیمه کې سندرغاړو ته مشکلات شته بندیزونه هم شته خو بیا هم دوی هڅه کوي چې کلتوري موسیقي جمدې وساتي
دلته موږ راغلي یو د سواد خلکو سره د مینې او د محبت پیغام خلوص او مینا یو بل شریکولو لپاره او ډیر زیات خوشاله ما الله دی وکي الله دی وکي چې زمونږ دا خوره به نظر شي د بد نظر دی الله وساتي او ډیر زیات خوشالي خبره موږ ډیر زیات خوشاله یو
دستوره کې د سواد نامتو وجلې شوی سندرغاړي غزاله جاوید او په بدمنۍ کې وجلې شوی هنرمند شبانه رشتہ دار هم را بللې شول دې ترڅنګ د سواد او پیښور سندرغاړو یو شمیر سندرې ویلې چې پروګرام ته ورغلي یو شمیر ګډونکو ترې خوندونه واغستل نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
خبره چې د موسیقۍ ده نو بیا د خبرونې په دې برخه کې یو سندره درته وړاندې کوو Thank you.
نه بنگړی او شرنګاو ما جانان راځي خو ما
بلوسان هر کال د مارچ دوهمه نیټه د بلوسو د کلتور د ورځې په توګه مانځي. سخ کال هم د بلوسو د کلتور ورځ په کوټه او د بلوچستان په نورو سیمو کې ولمانځل شوه. د بلوسانو د کلتور ورځ له تیرو و کلونو راهیسې مانځل کیږي. دوی وایي په پاکستان کې د خپل کلتور د لمانځلو اړتیا ځکه محسوسه کړه چې نوی نسل ته د دې هیواد په تعلیمي نصاب کې هم د خپل کلتور په اړه هیڅ نه ورښودل کیږي. بارکوال میاخیل له کوټې په دې اړه رپورټ رسوله.
د مارچ دویمه نیټه د بلوچستان د کلتور ورځ د بلوچستان په ټولو بلوچستان میشتو سیمو او مرکز کوټه کې د بیلابیلو غونډو او جشنونو په بڼه ولمانځل شو. په دغو لمانځغونډو کې د بلوچستان میرمنو، ماشومانو او ځوانانو په شمول ځایي پښتنو میرمنو او ځوانانو هم ګډون کړی وو. یو بلوچ ځوان عبدالظاهر بنگلزای چې مول وهلی بلوچستان پټکای تړلی وایي له اوږدې مودې په کوټه ښار کې اوسېږي او ویني چې بلوچستان دودونه د ساینس او ټکنالوژۍ له چټک پرمختګ سره اغېزمنېږي، خو په دې خوشاله دی چې د بلوچستان د خپل دودونو او خویونو د ژوندۍ ساتلو لپاره د کلتور ورځ لمانځي.
موږ خپل ثقافت یادو، نن سبا خلک ډېر د خپل ثقافت هېر شوی دی. موږ چې دی خپل نسل ته موږ دا وایو کې موږ یو ثقافت دی، یو ورځ دی. موږ بلوڅ خو یو پګړۍ دی، یو اوس شلوار دی، یو چوټ مورسته اوست کالی ګدان خیمه د موږ چې دی دا بلوڅ ثقافت دغه دی سمول دی.
د بلوڅو د کلتور د ورځې په جشن کې هم د بلوڅي او براهوي ژبو کتابونه نندارې ته شول سی وو، او هم د بلوڅو میرمنو په لاس جوړ سوي لاسي کارونه، خصوصا د بلوڅو میرمنو ځانګړي خامکي جامې هم نندارې ته شول سوي وي. په جشن کې و بلوڅو میرمن دیدار مینګل می وپشتله چې د بلوڅو د کلتور په ژوندې ساتلو کې د شوزو ونده څومره ده.
مې کومږي شاید 90% خواتین کا هی وو.
زه به دا وایم چې 90% ونده پکې د میرمنو د ځکه زموږ بلوڅي جامې هم دغه شدې جوړوي او دغه جامې اوس
نړیواله کچه مشهور دي. څومره چې په بهرنیو هیوادونو کې دغه جامې د خپلې ځانګړتیا له امله مشهورې دي او خلک یې خوښوي، زه فکر کوم په دې کې تر ټولو لویه برخه د همدغو میرمنو ده چې دوی ورباندې کار کوي. موږ د دوج په نامه یو برانډ جوړ کړی چې په وسیله یې بلوچي جامو او کلتور ته د پاکستان او نړۍ په سطحه وده ورکول کېږي. په جشن کې شریک یو بل بلوڅ ځوان نعمان نبی بونګلزی وایي د بلوڅو په کلتور کې تر ټولو زیات لومړیتوب ښځې ته ورکول کېږي. که د دوو ډلو ترمنځ سل مړي هم سوي وي، خو چې ښځه یې ترمنځ راسي دوی سوله سره کوي. دویم امانت هم د بلوڅو د کلتور برخه ګڼل کېږي او دریم ژمنه یا قول دی. وایي بلوڅان چې ژمنه وکړي بیا له خپلې ژمنې د سر په بدله هم نه پرشا کېږي. نعمان بونګلزی وایي د بلوڅانو د کلتور ورځ له تېرو اوو کلونو لمانځل کېږي. وایي په پاکستان کې د خپل کلتور د لمانځلو اړتیا ځکه محسوسه کړه چې نوي نسل ته د دې هیواد په تعلیمي نصاب کې د خپل کلتور په اړه هیڅ نه ورښول کېږي. زموږ په تعلیمي نصاب کې هیڅ داسې مواد نه موندل کېږي چې ماشومانو ته مو خپل تاریخ او پس منظر ور وښیي چې تاسې څوک یاست او دودونه مو څه دي. موږ چې وکتل ځوانان مو خپل کلتور او تاریخ هیروي، ځکه دا ورځ لمانځل کېږي. دا د یووالي او سولې یوه ورځ وي چې ټول بلوڅ ځوانان په خپلو کلتوري جامو کې راځي او بلوڅي اتڼ کوي. د بلوڅو د کلتور په جشنونو کې اکثر ځایي پښتنو هم ګډون کړی و، خو په دې بڼه چې ځوانانو ورسره بلوڅي پټکي او پیغلو ورسره خپلې پښتني جامې اغوستي وي.
اوریدونکو، د موسیقۍ او کلتوري ورځو نه خو خبر شوئ، خو تاسو به پر دې هم خبر یې چې وایي کتاب هم د انسان یو ښه دوست دی. د خوست یو شمیر مدني فعالان وایي چې په خوست کې د کتاب مینوال او له کتاب پلورنځیو څخه د ځوانانو له لورې د بېلابېلو کتابونو رانیول ډېر شوي دي. بل لورې ته په یاد ولایت کې یوه ډله ځوانانو هڅې پیل کړي تر څو له خلکو کتابونه راټول کړي او د مطالعې د کلتور د رواجولو لپاره په ولسوالیو او کلیوالو سیمو کې کتابتونونه پرانیزي. نجیب الله لوخیل له خوست.
په خوست کې د ښوونیزو او روزنیزو ادارو همدارنګه د مسلکي او اکاډمیکو مرکزونو د فعالیتونو په پراخېدو سره کتاب خوښوونکي ډېر شوي او په ښار کې د کتاب پیر او پلور هم زیات شوی دی. د خوست یو شمېر ځوانان چې په کتاب بازار کې د کتابونو د انتخاب او پیرودلو په خاطر راغلي وایي چې کتابتونونو ته تګ عادت ګرځېدلی او له اقل په اونۍ کې یو ځل د نوي کتابونو د لیدلو لپاره هم دې ځای ته ورځي. شاعر او مدني فعال ونعمت خان خادم وایي چې له پیرودونکو کتابونه یې په کور کې کتابتون جوړ کړی چې کلیوال ځوانان په ځانګړي ډول زده کوونکي او محصلان ورڅخه استفاده کوي.
معمولا په اونۍ کې یو ځل کتابتونونو ته راځم، ښار ته راځم او هغه کتاب اخلم چې زما په ذوق برابر وي. زه په کور کې یو ډېر غني کتابتون لرم چې زما ماشومان، د کلي زده کوونکي او محصلان هم ګټه اخلي.
د خوست یو تر ځوان عزت الله چې کتاب بازار ته د نویو کتابونو د لیدلو او پیرودلو په خاطر ورغلی و وایي چې د پخوا په پرتله په پښتو د کتابونو چاپ ډېر شوی دی.
د پښتو کتابونه د پخوا پر نسبت ډېر چاپ شوي دي او په خوست کې هم ماشاءالله ډېرې کتابخانې دي او ډول ډول کتابونه د مختلفو ځایونو نه دلته راوړل کېږي او ژباړل کېږي.
بل ورته په دې وروستیو کې د مدني ټولنو لخوا د کتابونو د راټولولو هڅې روانې دي تر څو په هره ولسوالۍ او په لرې پرتو سیمو کې نوي کتابتونونه جوړ کړي. د افغان بدلون د مدني بنسټ غړی مرجان حسن وایي چې
د افغان بدلون د مدني بنسټ ځوانانو د یوې میاشتې په موده کې له دیارلس زرو زیات کتابونه راټول کړي دي. د دې کار مو موخه لرې پرتو ولسوالیو او سیمو کې د کتاب د مطالعې ترویج او هغوی ته د کتابونو رسول دي.
هلته په کوزه پښتونخوا، پېښور، مردان او سوات کې هم په دې وروستیو کلونو کې د کتابونو خپرېدل، لوستل او اخیستل زیات شوي دي. تېره ورځ د سوات په پریس کلب کې د وتلو شاعرانو پروفیسر عطاور رحمان عطا او محمد ګل منصور د نوو چاپ شوو کتابونو د مخکتنې یوه درنه دستوره وشوه. له سواته مو زموږ همکار نیاز احمد خان خبروي چې په دې موقع پوهانو په خپلو ویناو کې څه وویل.
منګوره کې د سوات ادبي څانګې تر سوري لاندې نوي چاپ شوي کتابونه د غوګونو والی مخر سوا او د سپوږمۍ د پلوشو ټالونو مخکتنې لویه دستوره ترسره شوه. دستورې ته د سوات، شانګلې، بونیر، بشمول، نورو سیمو څخه یو شمېر لیکوالان، شاعران، ادیبان او پوهان ورغلي ول او په یاد شوي کتابونو تبصرې او مقالې وړاندې کړې. د شانګلې سره تعلق لرونکي لیکوال ډاکټر همدرد یوسفزی خپله مقاله کې وایي
د غوګونو والی مخر سوا د دغه نوم په لیدو ماته د پښتو دغه لرغونی ټپه بېواره یاده شوه. زه به شړۍ د ځانه تاو کړم او داستا جوړه به د بخملو جوړوم. داسې لکه منسوچ د خپل کتاب نوم د خپل تحت شهور او لا شهوري وجدان په زور د دغه ټپې نه راشو کولې وي.
د ستوري مشر میلما د پېښور پوهنتون پښتو اکیډمي ډایرکټر پروفیسر ډاکټر رسول الله جان وو. دوی په خپل وینا کې ویل چې پښتو ژبې ته هم دغه رنګا شاعرانو او ادیبانو د کتابونو په ذریعه لویه پنګه ورکړې ده. د ستوري ته ورغلي شاعرانو هم په دغه مخ خپل کلامونه وړاندې کړل او ډیرو ویناوالو پکې دغه دوه نوی چاپ شوي کتابونه پښتو ادب ته لویه ډالۍ وګرځوله.
ضیاءالدین یوسفزی هم د سوات اوسیدونکی دی. که څه هم د ده شهرت د ملال یوسفزی د پلار په حیثیت شوی، خو نوموړی د پښتو ژبې یو ښه شاعر هم دی. د ده د شعرونو ټولګه خو مینه تل ژوندی وي کلونه پخوا چاپ شوې ده. زموږ همکار عبدالحی کاکړ له نوموړي سره مرکه کړې ده، راځئ په شریکه ورته وک شو.
تاسو شاعر هم یاست او شاعری دغه رګ خو بهر له خو شاعران دوی وایي چې دا بس خدای ورکړه ده. شاعری سره مو کله یعنی اول شعر هم کله لیکلی و هغه روایتي پوښتنې سړی وکړي.
نو زه خو داسې و چې داسې دیارلسم څوارلسم کې وم چې مولانا شعر لیکلی وو او داسې څه عشقي غوندې زونه مې لیکلي وو. زه ځان ته شاعر نه ویم کاکړ صاحب، زما زه چې خپله شاعري نه وګورم نو ما که اوږد نظم لیکلی نو په هغه کې چېرته یو سټینزا هغه شاعري نور هسې خبرې کوي نو زما خیال دی چې شاعري د صف نه ما ماته ځان
دغه
شاعرانه مزاج زما وو او هغه اوس هم دی.
نو خو کتاب هم چاپ دی یو
کتاب هم چاپ دی
خو
مینه تل ژوندی وي.
مینه تل ژوندی وي دا تاسو کله چاپ کړی؟
دا په 2000 کې چاپ شوی او زه تاسو ته دام وایم چې دې کتاب چاچا کینه بخش پښتو ادبي ایوارډ هم اخیستی وو.
ایوارډ نو دې معنا دا دی ایوارډ یافته شاعر یو ته ځان نه منې زه شاعر.
بهرحال ډېر ښه شاعران دي زما خیال دی چې
خاص تاسو په شاعرانو کې یعنی دغه تاسو چې کوم انسپریشن اخی الهام اخی شاعری کې کوم اجازه خو مخسی
یاره زه خو چې په خابت پوشم نو ما به لکه د سایل صاحب نظر زیات متاثر وم.
رحمت شاه سایل
د رحمت شاه سایل صاحب شاعری او د غنی خان شاعری دا دواړه داسې شاعران دي چې دی زما په ژوند منی بلکې زما زه دا خبر کوم چې یاره شاعر خو مزی کوي کنه شاعر خو شعر وي بیا ځنه په آرام کینی دی شاعرانو موږ ته کار ګران کړی دی. سائل صاحب په شاعرۍ کې دومره زور دی چې سائل صاحب بعضی نظمونه به بیا ما د سائل په شانتي ویلو یا ما به ځان سره لکه زدست دا وایم چې دا ملال کله پیدا شو د دې تورپکې خبره وي د ملال نوم وي د دې د راتلو نه مخکې پیدا شو ملال یورسته پیدا شوی د نوم مخکې پیدا شو. نو چې زه به کور ته کله رالم نو ما به دا گنگونه هټ چته وای کنه غږېدل ځان سره غږېدل نو ما وای ملال پاس او ټپکړه پورته پښتون د ننګ په سندره پویکا چې ستا په ټپکې هم یو اثر دی ول تم زمرمو دل تم زمرمو نو دا سندره دا به ما ډېره زیاته ویله کنه دا رحمت شاه سایل صاحب کلام دی. غنی خان مستی او ځواني او جانان او ډک جامو نو دا نور ډېر ښه نظمونه ما د غنی خان کلام دغه کلیات دی مطالعه کړه دغه ویزډم دغه امیجینیشن دغه افاقیت او دغه بین القومیت یا څه ورته وایو کنه افاقیت مطلب دا په ډېرو کمو شاعرانو کې منتشر
دي. کې یو بل پښتنه خپل ملاله شاعری کوي کنه یا دا رنگ پاکستان کنه
ملاله خو زه به دا مهم شعر د عقل او د انډیجنس ویزډم په حواله زما د عبدالرحیم روغانی صاحب شاعر شاعر دی ازمام ډیر خوښ دی چې هغه ډیری
وطنی رنگ دی
او ډیر د عقل او د
وطنی فهم
او د دانش خبرې ډیر په ساده لفظونو کې کوي دا ډیر په کم شاعرانو کې. تاسو د
ملاله شاعری
ملاله زما او دغه یو اختلاف په دغه خبره دی چې هغه شاعری سره ډیر دغه نشته دی لکه
دا څه وایي زادې څنګه شي
نو زه په دې ما خلک چې تاخې نه بیا تاسو کې هغه پتاه ته وځه
تاسو څه وایي کنه کله چې پیغور درکې یا ته باندې خاندي
څه شاعری مې یاد دي خو لکه سما چې کوم ملان دی شعر او شاعری ته نو زغه ته ویم چې را د پکار د چستاوی مولا د غنی خان دغه ورکړه د انګلیزي د ترجمه سره چې دا وګوري ما ته چې څنګه مې ای لیول ایگزام شین نو بس دا وګورم خو فل حال ما د پر د خپل کورس ډیر ضروری دی ځکه ما ته نمبر
یې شاعری به بیا ګورو
نو هغه کې لکه شاعری باغه وګوري خو د کتو د پاره لکه خپل دغه نشته
خپل تند نسی په ماتوي خپل نسی
په ما په لانه د کنوس کړي زه ما چې زدي ته ما چیرې ستاده وژن بنورم براډ شي چې ته د لوی شاعرانو کلام نو ګوري او دا ضروری ده
شاعري سره تخیل مراجعه
او تخیل زه پاره نشم مسلط کولای
نه خزي ستاسو یو شعر کړه تو وست ډیر بشو
زما شعرونه زما
برالیات بدني داسې که خو بیا په داسې ټکرو ټکرو یا کده داسې وښ
یاره اوس مینه دی یاد کاکړ سی زبا سوې ما
یو شعر ویم خیر سوچ وکړه وخت ستاسو
نه مې دی یاد یار زه هایکو بوې منو وې د جنگ پرستو سترګې بیا سره شولې په هر پولې بارود وکړل زمونږ د امن زمیدار چیرته دی؟
د مشال رادیوی مجلې دا غنا په همدې ځای تړو. نور ډیر مطالب با په راتلونکي اونۍ کې درته وړاندې کړو. تر هغه د لوی خدای په امان.
مشال بلوم
ساتھ دلی کنو بریخنا لکنو او ٹیلیفونی پیغامونو سانگڑے خبرونه.